احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شفیقه یار مختوبی. السلام علیکم. پروژه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې. په هلمند کې له ادا سره سم پر افغان پولیسو بمباری شوې او جرمني ژمنه کړې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې به اسانتیاوي راولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخ.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې روانې دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک نن ازادۍ رډیو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس سرتیري د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. پیښه کې 12 نور ټپیان دي. د ځینو رپورټونو له مخې د وژل شوو پولیسو شمیر تر دې زیات دی. تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته په نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د چارواکو په وینا د لوی لارې د پولیسو قمندان ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته رسیدلي وو چې وروسته دغه مرکشوب لا وختي. ځینې سرچینې وایي د لوی لارې د پولیسو د کنډک قمندان او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو عمر زواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
اوس پلټنې روانې دي. یو موضوع د پاره هیئت ټاکل شوی دی ترڅو دقیقه معلومه شي چې دغه مرکشوب لا چې یو شمېر ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال د سره چلته هوایي برید تر سره شوی دی او په هوایي برید کې دوی فشاره ترې کړی دی.
دا زواک په وینا تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د ځواک په وینا په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلوال هم وشل شوي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. دغه سیلابونه چې د پنځشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکې زیانمنه کړي او په لسګونو څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین وایي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه. ویل کېږي چې افغان لوري تاجکستان څخه افغانستان ته د دې بندیانو د انتقال غوښتنه نه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي، اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې د مهال څومره افغانان په تاجکستان کې بندیان دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سوشما سواراج دا خبره نن د افغانستان د سولې د دارالانشا د رئیس عمر داودزی سره په لیدنه کې کړې. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دواړو خواوو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ییز اجماع خبرې کړې.
دواړو لورو په افغان سوله او د دې سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وو. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.
خغل د وزیر پرون د هند ملي امنیت سلاکار جی دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدل دی. سپینه ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي دي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو د جرګې له اته کسیز ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهور غوښتونکي و، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. د امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکي اونۍ دغه معلومات ورکړل شي. بلخوا د امریکا د حکومت یوه وزیره ویلی اهم احتمال شته چې ترکیه خایي د روسیې د مسایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن چې کله پوښتنه وشوه چې آیا امکان لري چې انقره به د مسایلو د 400 دفاعي سیستم له رانیولو په شاشي او په دې اړه خپل نظر بدل کړي. میرمن ویلسن ویل چې هو دا احتمال شته. دا غي پوینا په دې برخه کې ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکړي. او د اوکرين د واکمن پرلماني ائتلاف وروسته لاغ مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکرين د پرلمان مشر اندري پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ د اعلان وروسته لاغ وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پرلمان کې دویم لوی ګوند دی د اروپایي اوکرين په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکرين کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي. د اوکرين د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان وستیر شو ځي وخت لري چې نوی ائتلاف جوړ کړي. که نوی ائتلاف جوړ نشي ولسمشر حق لري چې وسنی پارلمان لغوه کړي او تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو وختنه وکړي. د اوکرين د انتخاباتو د مهالویش له مخ په دې هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د اکتوبر په 20مه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې پروژه کې ملکی تلفات زیات شوي.
یو شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څلو اتیا کسان هم زخمیان دي.
په هلمند کې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید پولیس وشلې. د ولسمشر غنی مرستیال ویاندمو د جرمني له نوې اشمنې خبروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانجو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ.
د پاکستان په 22 کلن تاریخ کې کله هم روپی د ډالر په وړاندې دومره نه ورټیټه شوی لکه اوس ټیټه شوی. نو بیا هم ولې یو شمېر افغانان د افغاني پرځای پر پاکستاني روپیو راکړه ورکړه کوي؟
دولت پر پسیحات تاجیری نه کړ، دولت ته وو حل پاندیان کړ، مگر خلک دا شی و نه پریږي. دوی په دې خپل ګټه او تاوان باندې شاید پوی نشي.
د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کشمیر مرجوب لید اوښتو علتونه د سړک د غاړې ماینونه او هوایی بمباری دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه 1100 ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات موږ ثبت کړي دي. په دې کې یو څلور شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څلو اتیا کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې اوښتي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په درېمه په کابل کې په یوې بهرنۍ خیریه موسسې یعنی کاونټر پارټ د طالبان لولوري انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تیرې دوشنبې په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یو مرکز ته څیرمه څلور چاودنې وشوې چې له امله یې څلور ملکي کسان مړه او شل نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغه ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره لدی چې د ملکیانو مرګ ژوبله نه ردوي، خو وایي چې په خپلو ټولو عملیاتو کې تر ډیره بریده د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي، دا نه چې د هیوادوالو وژل دي. موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر اخرین هدف پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. اما بیا هم دا موږ نه لرو جګړه کله ناکله داسې پیښې صورت ونیسي په دومره کچه نه ده چې هغه
خغلی تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دی د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیانو ته مرجوب له وانه وړي او دا کچه نوره لوړه نه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
نوم قدرت الله د کابل خار اوسیدونکی ملکی تلفات ده او که نظامی تلفات ده دواړه خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دې خوا مړ کیږي هم افغان دی، باید ونشي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونشو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده. خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي. د خلکو میوه، د کور د اختر میوه، د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم یې حجالله ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو او موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو څلورویشت کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نه ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
زه سید نسی خبرې کوم. د موږ غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوي دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. موږ ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقعه وشوه او همچنان د لمان سرک کې وشو، موږ هم غواړو چې بس شي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنې له څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په غږ یو شمېر ثبت شوي پیغامونه خپرو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
لو تر وو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د هلمند د والي ویان تایید کړه چې په یوه احتمالي هوایي برید کې تېره شپه لشکرګاه ته نږدې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تېره
شپه د جګړم شوي د هوایي برید شوی دی. د ځینو معلوماتو په اساس باندې چلته د مرګ ژوبله د هوایي برید لپاره ترسره شوی ده. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره حد ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې اوس ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال دا سره چې هلته هوایي برید ترسره شوی دی او په هوایي برید کې دوی فشار ته رسېدلي دي مرګ ژوبله.
د دې پیښې په اړه نور معلومات په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای څخه اخلو.
د برای ماښام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورس بجو پر مروت باندې دلو چې د هلمند والی د ویان د خلې یاد هلمند شاه د خلې پر رسمي ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تیر شپه نصرت رئیس د کمیشنر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند ولایت شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړلې. هغه ویل چې د دې پېښې کې ولس پولیس د جګران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک او دغه د رسارکان په شمول ولس پولیس وجل چې د چیګان شمیر افسران دي.
همدا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټیټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو د ویل دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ څوارلس تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا خبره هم دوی تاسو ته کړې ده؟
بله بله، و دوی چې څوارلس دي او ولس وجل چې دا څنګه مشته بیا د ښکاسو د میزنسي سرچینې چې نه ورسنه ول چې دوی ته دوه ټپیان ورسېږي او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجګران جسد هم دي.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز دایل امنیتی کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینکی اوري د نارسات مربوطات کې غوښیږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه ده چې ډېر خطرناک پوسټه ده. معمولا پر کشمکشونه ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي ک وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویل چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګری ملمانو کله چې د ملمستیا خوري پولیس امر کوي چې تاسو لار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی وو. هغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د من چاودنه کیږي دوانه پر ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنۍ ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته زغې په جریان کې واچوي کومه کوستل کیږي هغه تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې چون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مارچ بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی
له الیاس دایڅ خپل مننی و موریدل چې د شپږ سو یو نمبر شهر قومندان حاجی ګران پښمول اته پولیس ته رشپلش کارګاته چیرمه وشل شوې دي بیا هم یو امنیتي مسله راخلو د لوګر امنیتي چارواکي وای چې د دې ولایت د محمد اخی ولسوالی په جنوب سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره یو شمیر نوی امنیتي پوسټي جوړ کړي او په هغه سیمو کې هم عملیات روان دي چې په خپله کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څنګه ډیرو ل امنیتي پوسټو سره یو شمیر کسانو مخالفت هم کړی د سی ویل دي چې ډیر امنیتي پوسټي مؤثر نه دي نجيب الله الخيل لنور تفصيل سره
په تیر دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغی ولسوالۍ تیر شوی هغه کې هم د نامنۍ پیښه رامنځته کړي او دولتي کارکونکو ته پرې تاګ او راتاک ستونزمن وو اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په مخه د محمد اغی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمیر امنیتي پوستې هم جوړی کړي دي د پنځمه پورز د لوګر سرپرست امنیت قومندان رحم خدا مخلص آزادۍ رادیو تول
تر سای سرخاو
مخکې د سرخاو او د دولت دښته هغه سیمې وي چې مخالفینو تل له وسیمو محمد اغی ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته وخت متوجه کړي او هلته د بیا رغونې چارې هم زندیدلې وي موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي د لوګر سرپرست امنیت قومندان زیاتوي دوی د ټولو نامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري د عملیاتي قطعې قومندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو دوه درې میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې خوالی راغلی دی یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالون لري په ساته دی لوګر موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی دغه حالاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسه ټول پاک سفر د خدای څخه کوم مشکل دغه ساحو کې نسته
که څه هم لوګر کې ځایي اوسیدونکو په محمد اغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بوري خوایي د مرکز پولی علم امنیت ته هم باید پاموشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري قومي مشر سید فرهاد کاظمی بیاوایی په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړي کی
موږ دا وایو چې دوی د ډېر د پوستو نه دوی د راټول کی په لوګر کې ټوله پوسته سوي دي نو د پوسته ډېر د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کی شپه د غشت گزار وکي او چیرته چې جنگ کې ګالتک په ډېر سرعت باندې ورسي نو وزنې مشکل ستونزې هم دغه دا چې دوی باید ریزرف را جوړ کی چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالت کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په زینو نه امن سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامدار چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار څرخ برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړې رامنځته کیږي د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیات شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کړي د ولسمشۍ ماڼۍ مرستیال ویاندې دوراني وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده نور له کابل د فیروزي عزیزي پراپور کې
له قطر، سعودي عربستان، عربي امارات او روسي او یو شمېر نور هیوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکاري چټر وه. د افغانستان د ولسمشر مانی مرستیالي بیان دی دوراني وزیري د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پورسل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو قربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاټ ورکړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د سانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړه او زیاته کړه آلمان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی دورانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي لدغه خبري هرکلای کړای او هیلمندی خودلې چې د سولې لپاره وسنې رواني خبري به مثبت پایلې ولري. د نوموړي خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې لامل وګرځي. لا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړيدي. همدارس د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودلی شي. لدې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه دریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تلري، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې ډېر سخت ملاحظین لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو صفحه باندې هغه هیواد کې دیشي چې سره په حساب کولی شي او ملموس نتایج به ولري.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو اتلس کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه وو، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میسته دروستو قناعت ورکړي.
په پاکستان کې نن یو ډالر په نږدې 1.5 روپۍ تبادله شو. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي، خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې پیل شوی، ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک پور کلدارو راکړه ورکړه کوي؟ احمد تکل په دې ارتباط د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه ش کوي.
په دغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50-30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې اغه تاوان کوي، یعنی په سلو کې 50-30% پورې بوکچته زمونږ دوران د جلال آباد په خار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې پرځن 100 میلیونه کالداري، نو په 100 میلیونه کالداري کې 50 میلیونه کالداري دوی تاوان کوي. ترما خبره داسې ده چې مونږه ډېر تجارت هم وابسته ده پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډیر کاروبار د پاکستان سره کوي، اته په کالدارو خرڅي او راکلوار کلم په کالدارو کوي.
مګر الکوزای صاحب، د خډیر ساده محاسبه ده، زه په جب کې کالدار لرم او ګورم چې د پاکستاني روپی ارزښت راټیټ شوی، نور زتی نه کوم په غبانې معاملات زم ټول خپلې معاملې په افغاني باندې تنظیموم، او کله چې کالدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلمه. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کې کپویږي چې تاوان کوي، خو نه کوي دا کار. دولت پرپسې هاته جریمه کړ، دولت ته وو حل پاندیان کړ، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی و نه پریږي. دا وابسته ټوب دې متاسفانه دوی په دې خبره ګټه او تاوان باندې شاید پوی نشي، اما دا صحیح ده چې ستاسو تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مګر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مګر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شو چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې موږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته ټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي. اما دا نو صنعت اقتصاد ته ډیر زیات نقص رسی او خلک هم ډیر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایط ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپله کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښ ورکوي او هم زمونږ دپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد دپاره هم ښه ده، اقتصادي روش دپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنګي شرایط دي او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دی چې د داود خان او ظاهر خان یا تر شه د مجاهدینو د دولت نه مخکې په هېڅ صورت زمونږ مارکیټ د همسایګانو د مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ دوی داسې لوکل مارکیټ یې دی، یعنې د خپل مارکیټ په حیث باندې بوځي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیما که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خانجان علی کوزی وویل د افغانانو اقتصاد د ګاونډیو له اقتصاد سره یو ډول غوټه شوی دی. ایران پر چین او روسیې ږغ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره دې جدي ګامونه واخلي. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د کانګرس د غړیو له یوې اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي کنړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نه شي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی د جمعې په ورځ په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي وویل نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي وو چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بلې جګړې د کولو توان نه لري. بلور تسپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له یو اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. د امریکا کانګرس ټینګار کړی دی چې سپینه ماڼۍ نشي کولی د کانګرس له موافقې او تمویل پرته په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. امریکا په دې وروستیو کې د هغه څه پر وړاندې د مقابلې لپاره چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی دی په خلیج کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی.
یوه مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅ شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د یوه امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1,900,000 ډالره وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه و پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14 وپلورل شوه، لومړنۍ بیه 40 میلیون ډالر اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابرت نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي، په 1988 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برټانیې انځورګر داوید هاکني انځور پول و تو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه، تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ، د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 9,300,000 ډالر وپلورل شو. خو د امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون داغ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیونه او څلور لکه ډالر پلورل شوی و.
د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي راډیو تاسو څوره رسیدلې سمې سونه هم مسله زابل لیکي پروژه کې باید سوله وشي. حنفی له بولان لیکي ډیر به خوشاله شم چې واورم په افغانستان کې سوله ټینګه شوې ده. نقیب الله اسکزی لیکي په افغانستان کې به ډیر ژر سوله وشي ځکه امریکا غواړي چې ایران ته مخه کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو هم اسمسونه راستولې دي. عبدالرحمن پراستولې اسمس کې لیکلي دي پروژې کې چې دومره تلفات زیات شوي دي علت یې طالبان دي ځکه چې دوی اوربند نه کوي. او عبیدالله پراستولې اسمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید اوربند وکړي تر څو د افغانانو د وینې د تویدو مخه ونیول شي. لنډ خبرونه لرو له اجمل انڅخه. او
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. د هلمند د والي ویاند مرزواک نن ازادي راډیو ته ویل لومړني معلومات ښیي چې د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې د پولیسو قمندان حاجي ګران د اتو نورو پولیسو سره د بهرنیو ځواکونو په یو برید کې وژل شوی. پیښه کې اوولس نور پولیس سرتیري ټپیان دي. په ځینو رسنیو کې دا شمیر زیات ښودل شوی. دا تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې کړې ده. دا بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي، په زرګونو جریبه مځکې ویجاړې شوي او لسګونه څاروي وژل شوي. سپینه مانی وایي د کانګرس له ځینو مشخصو مشرانو سره یې د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. دا کانګرس د اساسو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي و دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. افغان حکومت وایي د جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښوولی. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
وړاندې به واورئ چې د نورستان په دریو ولسوالیو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب طالبانو روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو تخار ته مخه کوو. د تخار ولایت د فرخار ولسوالي یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې ولسوالي په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې له ناروغانو سره دوه ګونی چلند کېږي. که څوک رشوت ورکړي یو ډول چلند کېږي ورسره، او که یې ور نه کړي بل ډول چلند. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
د تخار د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې له لرو پرتو سیمو څخه د درملنې په خاطر د دې ولسوالۍ روغتون او روغتیایي مرکزونو ته راځي، خو د ډاکترانو له لوري ناروغانو ته جدي پاملرنه نه کیږي. مریم چې له درې کالو راهیسې د مورقي په ناروغۍ مبتلا ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څوک له ځان سره ډاکترانو ته قیمق او نور خوراکي توکي د سوغات په توګه راوړي نو ډیر ژر منل کیږي. درې کاله کیږي چې زه د مورقي په ناروغۍ مبتلا شوی یم، خو هر کله روغتون ته راځم څوک راته توجه نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د فقر او غریبۍ له کبله د درملنې په خاطر دولتي روغتون ته مراجعه کوي، خو بیا دلته ورسره صحي کارکوونکي ناوړه چلند کوي. دیرش کلنې انسې چې خپل کوچنی زوی روغتون ته د درملنې په خاطر راوستی، په دې اړه یې وویل زوی مې ناروغ دی، روغتون ته مې راوستی، دلته په تمه یم، خو څوک راته دروازه نه خلاصوي. خو هغه شمېر کسان چې واسطې لري او سوغاتونه لري د هغوی درملنه کیږي، خو د خوارو او غریب پوښتنه څوک نه کوي. دوی دا غرض د فرخار ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او د مسلکي ډاکترانو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې ډیری وخت دوی د خپل ناروغان د تخار ښار ته انتقالوي. بلخوا د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د روغتیایي مرکزونو مسؤول د خلکو دغه ادعاوې بې اساسه بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ په روغتون او 15 صحي کلینیکونو کې ټولو خلکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او هیڅوک حق نه لري چې له ناروغانو سره ناوړه چلند وکړي.
د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو مشر اختر محمد عبرت په دې اړه وویل:
مرزا مشکلات شل حل مشنه هم توقوع مرزا مراجعین مې سر زیات بشه، اونه کې مرزي وق
دلته هر ورځ زیات شمیر ناروغان مراجعه کوي او د ټولو ناروغانو ستونزه تر رسیدنه کیږي، ناروغانو ته درمل ورکول کیږي او جدي ناروغان بستر کوو. خو د یو شمیر ناروغانو غوښتنې خورا لوړې وي، نو کله چې د هغوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو بیا شکایت کوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ دا مهال 1 بستریز روغتون او 15 روغتیایي کلینیکونه لري او هر ورځ د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. او برسیره پر دې اوس مهال د دې ولسوالۍ پر 50 بستریز روغتون هم کار جریان لري او په ګټې اخیستلو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ل تخار نورستان ته مخه کوو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړې چې روغتیایي مرکزونه پرانیزي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه په وروستیو کې طالبانو تړلي وو. د موضوع د تفصیل لپاره نور جزئیات ته روح الانوري په راپور کې.
دوونه وړاندې وسلوالو طالبانو په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې کلینیکونه وتړل. قومي مشران وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د ډاکټرانو د نشتون په وجه څو تنه ناروغان مړه شول. اوس هم ډیر شمیر ناروغان د ډاکټرانو او درملو په تمه د ژوند شپې ورځې تیروي. د دوا بولسوالی په مرکزی روغتیایي مرکز کې په لسګونو قومي مشران د هغه ماشوم جنازې ته راټول شوي چې څوک د کلینیکونو د بندېدو او د ډاکټرانو د نشټوالي په وجه مړ شوی دی. دغه خلک د کلینیکونو پرانستل او د ډاکټرانو ورته غواړي. قومي مشر حاجی میراجان وایي:
نن دغه موجوده یو مشهور سیلم جنازه د دایره ده، د سینابغل د وجنم موضوع ډاکټرانو نه دی راغلی. ډېر مریضان د اندازې نه اخر چې په خلک ځای نشته دلته داخلا نه کېده کې موږ یې تعجب پاتې یو.
قومي مشران وایي دوی اړ شول چې وسلوالو طالبانو پسې ورشي او د کلینیکونو د بیرته پرانستلو اجازه ترې واخلي. اوس هغوی اجازه ورکړي خو د ډاکټرانو درک نه لګیږي.
طالبانو لخوا نه مشکل حل شوی دی، هغوی ورته اجازه ورکړې رہی چې قوم ورته تللی دی. طالبانو ته ویلی دی چې دا څنګه بند کړی دی، هغوی مشکل حل کړی دی. موږ نور څه اجازه نه کوو. غوښتنه دا ده چې دلته ډاکټران موږ ته ولېږي، ریاست هغه کوي ککنې هغه کوي ډاکټران ولېږي. دلته مشکل نور نه لري
په نورستان کې. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې حل کولو هڅې پیل کړي. په دغو هڅو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي، خو مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی.
قومي مشرانو او مخورو سپینګیرو له طریقه مونږ دغه موضوع د حل پر مخ روانه کړې ده. تر ډیره کچه په دې کې ناستې شوي دي. ولې تر اوسه پورې یو واضح نتیجه مونږ ته لاسته نه ده راغلی چې مونږ ته یو واضح پیغام راشي چې کلینیکونه خلاص شي. نو زمونږ ډاکټر صاحبان، نرسان او ټول صحی پرسونل دغه اوسم د انتظار په حالت کې دی چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې حاضر شي. فقط منتظر دی ته یو چې څنګه حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د روغتي مرکزونو د تړلو او د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې طالبانو کلینیکونه تړلې دي چې له څه مودې را په دې خوا د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي او هغوی ته د امتیازاتو د نه ورکولو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړي چې په نورستان کې د طالبانو او په نورو ځایونو کې د ډاکټرانو لخوا د کلینیکونو بندولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
ازدی او وريدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هله ومني په دې هله چې جوړ روغ او رمټ وسې او روزه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونی ته. البته تاسو خپل خبرونه ده په دې کې مو تاسو ستونزې راخلو له چارواکو سره شریکو په دې خبرونه کې ور ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راوخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هر اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ګورو.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ولی صاحب حیات الله حیات ډیر مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولې چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام را واخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یو ضروري غوښتنه ده و غوښتل چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در وورو.
بله السلام علیکم. دا هغه ولې د کندهار ولایت د خچوي ولی د بوم د کلی څخه تر په تماس کېم. ټول د تزمر لار باندې د مرکز څخه د کندهار د شار څخه بیا د اکریدر ولسوالۍ پر حکومت هغه لار باندې کړه ده. دا هغه لار چې د دوی حکومت وایي چې دلته مینونه پر تمر وګړي نه پرځي چې بیا په دې مینونه پټوي. ورور نه مینونه نه شته. دلته دې فقط پیسې غواړي چې کله خلک خانانې اغه خلک ته لار لري لکه یاغه ته پیسې په نفر باندې پنځله سو زر کالدار دي اخر او مر مسنه خلک دې داغه څخه به پیسې نه او دې نه پرېږدي. موږ دا خوښ دي چې دا ازادي رادیو موږ څنګه هم دغه ول پوي چارواکو پر ورسي سی وای چې دلته موږ نه دي په خانان خلک نه پټاوي هغه ته مننه نه سي سیم نه او دا بل دې ورشه د خوراکي و چې د ډېر مرزي لامل افني مرزي او خوراکي حالت په پات لمنګل دی لار نه ودل کوله او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی صاحب چون موضوع د سړکانو ده یو بل اوریدونکی هم د شکاپر بازار په سیمه کې دوی یو ستونزه لري. دغه به مورو چون دواړه سره مرتبط دي بیا تاسو دواړه ته یو جواب وایست.
سلام علیکم. زه لاله پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړک په اړه چې ورور چې دغه شروال تاسو سره خبره وکړي دا نن سار زرنج پکښې چې تاسو چې دغه ځوان شمات څو پکښې ده ځوان دغه ښه تاوان څوک کوي دغه زرنج کومشور او کور مزدوري او فاری او غریانی کومشور چې سره وته په فاری چې دې د پښماته چې مخ خو چې په خانه روان کی دا ورور سره سي په خره چې موږ قسم چې څړوي په کشته ردل چې لکه بسته دریا وو په کښه ولاړ دي ورور دا ولې موږ پرې دا شروال ورور دا څنګه شروال دې دا کار کوي ورور چې دې جاګي جوړي دې هغه کار کوي چې دې ورور پراغه باندې وزیر سره کیږي یا پراغه باندې ورور والی سره کیږي پراغه باندې ورور دایمي مين مخان جوړي دې جاګي جوړي او دا ښه پر دروازې یو یاد نه زور نه زور چې برش راکښني او ټبې پاس دې جوړي دا ورور زموږ پايشتې دا زموږ پیغام دې دا زموږ واز ورور څو د پالي صاحب مترونو پر والي صاحب چې دا زموږ مشکل دی ورور دا مشکل راغله فکر.
بلې ولې سي استاسو جواب غواړم د اوریدونکو په. بلې
مننه. مننه. اول هغه ګل ورور چې خاطرې زول سوالای نه تماس نیول او د لارې بندیدو په اړه یې امنیتي ملحوظنه تقریبا 2 کیلومتر لار طالبان بند کړې مې گزارې کړې ده. زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې لپاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سره ورسو او دا لار خلاص شي د ټول ولسونو په مخ باندې. په خاطر زول سوالای کې تاسو معلومه چلته دي شاهغان زیارت هم دا موږ حتی اوخته سي په نوي کال کې د کال د لمړی ورځ د منځلو د لپاره تلار خلاصو کو تر څو په زرګونو ملوال تلار شي خپل ملي وته ولې متاسفانه په ستوندې مو درلودي دا لار خلاص نه شو د ورور ته اطمینان ورکوم دا لار به د دوه دفاعي او امنیتي سرخند واکونه خلاصي او د ټول ولست مخ په خلاصي.
شکاپور دروازې نه چې کمرور موضوع د سړک یاد کړی را ده، یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته دې پالوان دو سره ما جلسه لرله. دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده، فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغو، ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي، ټول د همدې لارې نه تیریږي. نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو. په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی، ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پ تیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی. انشاءالله موږ ته اخته یو تر څو دا ستونزه دو حل کړو.
بله، یو بل اوریدونکی هم د درغلي خبره کوي، د شکایت به هم د دې څخه واره.
الو السلام علیکم، دا مرش سپیکر چراجی، دا باید ملکان ته ولسوال ته او د ولسوالۍ کمانډان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوی شکایت او کم دا ملي پیوستون چې په هغه کې هم پخوا ټول اغلاوي کېدلې، اوس د هغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دي، دغه چرۍ پخې سړکانو دغه کار کوم کارونه چې دي په دې کې، اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخواني غله نه دي، اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرایانې پخې تقریبا په تاسو باور نه کوي راسي، زه دا د اټو کلي والا څخه دلې پوښتنه وکړم چې دلته په چرۍ باندې په څونه سمېټې په یوه چرۍ کې په هر رکسه کې ډېرې ډېر ګونې سمېټې غلا کړل. باید دا ښکار شوی چې دا چرۍ 50 کاله میاد درلودلې او دا چرۍ اوس 10 کاله میاد نه لري. سمېټې ورته هم کړي دي او سمېټې هغه داسې کړي دي خلک غولوي. کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل شي چې دغه ستونزې ورکې شي.
ولې صاحب، د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله، و خو ملي پیوستون پروګرام او چې اوس دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام، په هغه باندې هغه پروګرام باندې واڅاله ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تصمیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په څه رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي. ولې 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل، موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کو. ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس په دې کې موږ تلاش راکې. زه دا هم نه راځم چې په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم وزنه درغلې شوې وي، ولې اوس د ولسی تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغه نه زده کړې کړې دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوع ستونزه چې دا دوستان ولري، د موږ د ولایت مقام دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هر دوشنبه موږ د ولس سره مکمل او رسمي ټول مسؤلین ناس وي او که خان د کګدار راتلوي شي خپل ستونزې شریکولای شي. زه دې ورونه خدمت کوم. مننه.
بله مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په اړه کې د ستونزې لري، د دې مشکل به وره.
السلام علیکم، آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د صف پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې شواد نه لري، دا اوس دندې او وظیفه کوي. د شواده کسان دي لري کې پر ځای دي ټول د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ دي چې زیات په کندهار کې بیکار ناشتي ټول په واسطه او کوم فرستي د وجي دلې په کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دي او سور پورې واد په لاس کې اخستې دي. ټول شوزه د دې په لاس کې دي، هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه وزي پاور کوي او نه وزي ګماري. ولایت د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولې دي او نور یې هر ادارې چې دي کریاستنې دي که په مستفیات دي که په هنی ریاست دي که بل داسې نور ادارې دي. نو په دې کې یوازې د زیاتره بې سواده کسان او خپل حتی چې خپل املا ولاتې زده شاد دکانې په پیسو جوړي او
نو زما د لوړ کړی چارواکو سره هیله ده چې ټول هغه بیسواده کسان د دې خبري کې خپل ځای ثاني موثق کسان وګماري.
بله ولی صاحب، د دې شکایت مواردې مخکې هم مشته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چوي ډېرې ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تروسه څنګه چې لازم ده کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی. دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ماتلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم چې دوی یو زره حق به انشاءالله نه بېځایه کېږي. ټولو ته مې ویلي د غاړه مې په خلاصه کړې چې واسطې مه کوئ. هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی د هغه په کار کې ستونزې پېښېږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امکان اخیستل کېږي، د قلم په زور باندې دوته کار سپارل کېږي. کار اهلي کار ته سپارو دا د موږ ژمنه ده. ولې ترې شک نشته پخوانۍ ستونزې شته دي. تر هغه وخته چې موږ ادارې پاکېږي، دا یو وخت غواړي ځان ته ادارې اوس پروسیجر او اصول لري. او زه دوه سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دوه امتحان او یا اسناد ورکړل ته د دندې لپاره امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام کې اخیستل کېږي. په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپل ولس کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساویا سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکې ته کامیاب شي. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو ویني په افغانستان کې نورمال همداره چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي. موږ ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې دپاره ځوانان وګمارل شي. د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي. فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبور کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي. کېدای شي
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو کې فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري، دندې ورکول شوي هغه د اداري اصولو مطابق. تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وو کال چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تږي. په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کال کار کړی. دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاړه مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوې باسي ده خلکو ټاکل شي. ولې په ټوله کې څومره چې منګه خپل محاصلین هر کال فارغو، متاسفانه په هغه اندازه من دوه لپاره د کار زمينه نه ده پیدا کړې. او د هغه علت یو هم د نامې علت ده. من یوازې اوس د کار زمينه دا بولو چې په دولت کې کار وکړي یا په یو کې. نو په چیرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې تاسو معلومی دي چې روانې دي. خدای سولې راولي، اوربان راولي. زه مطمئن یم چې موږ په ډیرو برخو کې ډیر خلکو ته د کار زمينې مسایل کو، لکه د قانون استخراج، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د تیاری برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډیر زیات پوتنشیل دی، ډیر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنی په لاندې وخت کې ممکن نه ده. بله، ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړې ده د روغتیایي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې په خپل سر دواوی ورکوي، یا ډاکټرانې مسلکي نه دي، یو کورس ویلې دی او د ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور باندې کوي ورزي او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او هم د مریضي مطابق نه تبن هغه ورکول کیږي نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې څخه او حکومتي چارواکو څخه غوړي چې د دې باید څارنه وسی او غمه وخړل سي آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي واقعا هم دا ستونزه ستاسو
او د فکر کوم د افغانستان اوسنۍ حالت په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی دی ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټول ستونزې نشي حلولای او بیا هم په دې برخه کې نامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازم ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځینې چې هغه صحي خدمات وړاندې کوي یغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي نو هغه دا چې په ځینې ځای کې ریښت تاریخ تیر دا و نه کار واخیستل شي یا په ځینې ځایو کې چلتا امنیت نشته د موږ رسیدګي نشو کولای په هغه ځای کې نرسانو او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړی او بخښنه غواړم ولی سه دوی په خپل کندهار په شار کې د نن هم د غستونز وای چې موجوده ده یا لری ولسوالۍ نه دی وځي
د کندهار په خار کې زه د دوستون جنرادو مستول د شتري هم به کیفیت دوا د یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې د متاسفانه راوړدي کې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی دا او روزانه خار ته ځو د وحانی چکو هغه د واګانې چې هغه تاریخ تیری وي او یا به کیفیت وي هغه د قانونه د وحانی بندو او هغه د قانون منګول ته سپارو حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت د سکیږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانه لري دو حالته مریض ته قصدي مثلا یو مریض تکلیف ده که مثال ورکو د ګردي ټیګه لري دلته په دولتي شفاخانه کې چې دوه ورته وای تاسو وای یو مې شروع ست نوبت رسیدي نو هغه سړی خو تکلیف لري هغه خور هغه بیا لار ورته خی چې شخصي فلاني کلینیک ته ځینو سبا د عملیات کوي نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په استفاده زی او خپل مصرف کې بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغه خلک په ناروا شکل سره جبته شي دا ستونزه شته دي موږ په دې باندې جدي کار کوو چې د تلار د حل پیدا کوو او ان شاء الله د ولسونو لپاره څنګه چې لازم نه دي صحت برخه کې خدمات وړاندې کوو
ډیر زیاته مننه کوم د کندهار والی شغله حیات الله حیات زموږ د اوریدونکو پښتنې مو ځواب کړی او ستونزو ته مو د حل لارې وروښودلې ډیر مننه کوم کور ودان
تاسو نه نړۍ مننه خو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیل موضوعاتو دی په ګرځوي سره وورو
السلام علیکم زه سیدی د کابل ولایت نه خبر کوم دا کوم وړ چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان تر واردېږي د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ویل کیږي د دا نمبر کیږي او له مسولینو نه موږ دا هله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عیناد او د کاستي وژنم پاکستانی وړو نه غواړو موږ غواړو چې تاجکی وړو د موږ مل تراشي د دې مخنیوي دی وشي والسلام
السلام علیکم زه د
جنګ باندې
له دې ځای سره خبره کوم زموږ ولسوالۍ ته په داول اسکانه کې کار نه دی شوی نه موږ پل لرو نه موږ سړک لرو نه موږ وره د ډالر امنیت د روزګان ته ولایت پورې نه دی کندې ته ولایت پورې چې دوه ساعته لا د هغه په موږ باندې اتل ساعته سره زموږ نه پس د واغ لاندې موږ دي خو زموږ نه راچانه دا ورېدلې زه د رژیم موږ سره ډېر خواهش کوم چې زما نه را وځي ته ورسیږي او زموږ د منطقې او زموږ د امنیت او زموږ د پل او زموږ د سړک او زموږ د شپخانې او زموږ کلینیکانو غوښتم وخوري وسلام
السلام علیکم زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه زمونږ د شنبې په ورځ باندې چې کوم دی موږ د پاکستان کونسلګری دی چې زو موږ سره مریضان دي موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته څوک یو نیم سل ډالر ورته څوک څه ورکوي او دغه پیسې ورک ورکول کیږي او پاسپورټ ور ادا کیږي او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړی او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي دا څنګه دولت دی دا څنګه حکومت دی چې دې غم نفري تریام دا پیسې حاصل کیږي او دولت ته اسم نه وي موږ راشو دوه شپې او درې شپې ته پراته یو په سرکونو منه بیزتی بیا ته بیزتی د زنانو بیزتی به کیږي موږ ډیر مجبور یو کنه چې مجبور نه وي دا مریضان دی هلته بوزو پاکستان ته علاج لپاره
مننه کوم دوسته چې پیغام مو مشته راستولای وو موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتمان د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کو او غوړم یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نڅرګندې دی یوازې تاسو دوستانو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او په دې کې موږ تاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسو نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غوړم چې سمالم کارت روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته را سره کوي تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه چې ازادي رادیو واورئ